ساعت څلور بجې شوې. بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم د میدان وردګ ولایت په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د میدان وردګ د والي ویاند عطاالله خوشیانی او همداراز په ولسي جرګه کې یو وکیل انجینیر شیرولي وردګ زموږ میلمانه دي. دوی به د میدان وردګ ولایت په اړه ستاسو قدرمنو اوریدونکو په تېره بیا د وردګ ولایت د اوسیدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې ټلیفون به وکړئ او د خپل ولایت د چارو د ښېګڼې په اړه به خپلې مشورې او وړاندیزونه هم ورسره شریکوئ. خو اوس لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
موکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په سروبي کې د امنیت قمندانۍ په ودانۍ په وسله والو حمله کې درې پولیس زخمیان شول او یو پولیس وژل شوی دی. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د کونړیانو ته خنډ نه جوړوي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره موافقه شوې ده. او نن د سومالیا د ولسمشر پر مانی باندې وسواله حمله وشوه. د ازادي رادیو درنو دوستانو د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل لدی. د کورنی چارو وزارت وای په سروبي کې د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ په وسواله حمله کې درې پولیس زخمیان شوي او یو وژل شوی. نن سهار وختي درې انتحاري حمله کوونکو په چاړيدونکو موادو بار موټر د سروبي ولسوالۍ د ودانۍ په وړاندې والوزاوه. بیا دوه حمله کوونکو هڅه کوله چې پیاده د قمندانۍ ودانۍ ته ورننوځي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې دواړو حمله کوونکو زنانه کالي اغوستي او چادري پر سر کړې وې.
د دوی هدف د سروبي امنیت قمندانۍ تعمیر و. د دوی فقط دوی درې کسان تاریان په یو ساعت کې لمنځه لاړل. د پولیسو لخوا دوی په علاقت ورسېدل او خساره هم ډېر محدود و. فضل خدای چې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی، ساحه کاملا تصفیه شوی.
وسطوالو طالبانو په سروبي کې پر د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي. د ناټو عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن یو بیا ویي دی فکر کوي چې جمهور رئیس کرزی له امریکا سره امنیتي موافقه نه لاسلیک کوي. راسموسن اسوسییټډ پرس ته ویلي جمهور رئیس کرزی شاید دا کار راتلونکي حکومت ته پرېږدي. راسموسن زیاته کړي موږ تر اوسه د دوه اړخیزي امنیتي موافقې د لاسلیک په ارتباط هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی او باور لرم چې ولسمشر کرزی به یې لاسلیک نه کړي، نو دا پرېکړه به راتلونکي ولسمشر شرطه پاته سي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړي چې که څه هم د ناتو تړون د یوې بلې موافقې له مخې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو تر څو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نسي، دوی هم د خپلو همکاریو تړون نسي نوي کولای. او په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د کونړیانو د ګډون لپاره خنډ نه جوړوي. په اسداباد کې پرونی غونډې ته مولوي عبیدالله بهاري ویلي وسله وال طالبان باید ولسونو ته اجازه ورکړي چې د په وینا د افغانستان د خپلواکۍ په بیا تمثیل کې خپله ونډه څرګنده کړي. په مشرانو جرګه کې د کونړ استازي رفیع الله حیدري دغې غونډې ته وویل
کونړ په طالبانو باندې چې په غرونو کې دي ستاسو د علماو د مشرانو په واسطه او د خپل غږ ورسو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه انتخاباتو کې دوی مزاحمت ونه کړي، زمونږ کونړي ښځې او ماشومان شهیدان نه کړي، وی نه وژني، زمونږ هغه ځایونه چې رایې پکې ورکوو هغه راته فن نه کړي.
جمهور رئیس حمید کرزی هم یو اربیا ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي او ویلي دي چې د بریالیو انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو په همکاري پورې هم ارتباط لري. د اوکراین جمهور رئیس څو شپې مخکې اعلان کړی چې په دې هیواد کې د روان خونړی تشدد د پای ته رسیدو او د وضعیت تکراری لپاره موافقه شوې. په اوکراین کې پر روان بحران کې لسها او تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان دي. ولسمشر یانوکوویچ نن د اوکراین د دولت پر رسمي پاڼه ویلي چې تر وخت مخکې انتخابات به وسی څو خو ځانګړې نیټه یې نه ده څرګنده کړې. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي چې ژر تر ژره به د ملي ائتلافي حکومت د جوړولو او د 2004 کال د اساسي قانون د عملي کولو پروسه پیل شي. د اپوزیسیون رهبرانو تر اوسه په دې ارتباط عکس العمل نه دی څرګند کړی او ویل کېږي چې دوی په خپلو کې په مشورو لګیا دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي اندروس فوګ راسموسن د اوکراین د وضعیت په اړه په یو ویډیوي پیغام کې هلته روان خونړی بحران غندلی او پر ټولو خواوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د وینې د بهېدو مخنیوي وکړي.
The Ukrainian military should not turn on the people. of Ukraine.
The way the Ukraine pulse the shy to a slot of Ukraine per Halko Rawana Gerzavia Kadasi, Wishinola, Ukraini Charwako Sara, Zmoja Wabito Tabashadi, the Zerbauer Cree, Anders Fogg, Rasmussen, Purun Pade Pairam, Kiwarbia, for democratic dual Pursolais dialogue. ټینګار کړی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د اوکراین د کریمیا ټاپو پارلمان بنن پر هغو راپورونو د خبر لپاره عاجله غونډه کوي چې له اوکراین څخه د دې سیمې د جلا کېدو په اړه خبر شوی دی. د دغه سیمې د پارلمان یو وکیل خبري اژانسو ته ویلي چې د پارلمان په نننۍ غونډه کې به په کیف کې پر روان بحران هم خبري وشي، خو تر اوسه د پارلمان رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د پاکستاني محکمې نن د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف دا غوښتنه رد کړه چې پر د خیانت د تور دوسیه پوځي محکمې ته واستول سي. محکمې نن حکم کړی چې پرویز مشرف و د مارچ په 11مه نیټه رسمن مجرم معرفي کړی. د مشرف وکیلانو استدلال کاوه چې ملکی محکمه د پوځ د پخوانی مشر د محاکمې حق نه لري. خو د اسلام آباد محکمې ویلي چې پرویز مشرف نور د پوځ مشري نه کوي او د خیانت مسله حتی یوې ځانګړې محکمې ته راجه کېدلی سي. پرویز مشرف په 2000 میلادي کال کې د استراري د اعلان او د زیات شمیر قاضیانو د توقیف په خاطر محاکمه کیږي. د سومالیا په مرکز موګدیشو کې نن وسلوالو ملیشو چې چاودیدونکي واسکټونه یې اغوستي وو د جمهور رئیس پر ماڼۍ حمله وکړه، خو ولسمشر حسن شیخ محمد ژوندی وتلی دی. پولیس وایي چې لومړی د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته په موټر کې ځای پر ځای سوي بمونه وچاودېدل او ورپسې وسلوالو کسانو پیاده حمله پیل کړه. هره خوا یې ډزې کولې تر څو د ولسمشر ماڼۍ ته ننوځي. د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استاس نکې پر ټویټر ویلي چې جمهور رئیس حسن محمد ټلیفون ورته کړی وو او ډاډ یې ورکړی چې د ولسمشر پر ماڼۍ ویلا سومالیا وسلواله حمله ناکامه شوې ده. او ټاکل شوی چې نن به جمهور رئیس براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د تبتیانو له تبعیدي مشر دلایل ما سره وګوري. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویندوی پرون ویل چې امریکا تبت د چین د خاوري او برخه غني، خو هلته د بشري حقوقو د وضعیت له خرابوالي جدي اندیښنه لري. چین د امریکا له ولسمشر غوښتنه کړې و چې د ملاقات دی لغوه کړي او دا کار په خپل کورنیو مسایلو کې ناوړه مداخله بلل و. له 2011 میلادي کال راهیسې به دا اول وار وي چې جمهور رئیس اوباما او د تبتیانو مذهبي مشر دلایل ما سره ګوري.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
بیا هم سلامونه. د ولایت په ولایت د پروګرام درنو اوریدونکو هله لرو چې خوشاله او روغ جوړ یاست او تر پای د خبرونه ووري. نن مو په دې خبرونه کې پر میدان ورده ولایت د بحث لپاره د دغه ولایت د والی ویندوی عطا الله لودین او د ولسی جرګې یو غړی انجینر شیرولی ته بلنه ورکړې ده. دوی به د خپل ولایت د ستونزو او مسایلو په اړه تاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. نو هله ده چې تاسو اوریدونکو په تیر بیا د ورده ولایت اوسیدونکو به نه یوازې ستونزو په اړه پوښتنې وکړي، بلکې د خپل ولایت د چارو د شیګنې لپاره به وړاندیزونه او نظرونه هم ورسره شریک کړي. وردګ ولایت د کابل په لویدیځ کې پروت دی. پر کابل سربیره لوګر، بامیان، غزنی او پروان ګاونډي ولایتونه دي. د کابل کندهار لوی لار له همدې ولایت تیریږي چې د افغانستان یو تر ټولو ناامنه لار بلل کیږي. میدان وردګ ولایت څه کم 10000 کیلومتر مربع مساحت لري. نرخ سید آباد، دایمردار، جردلیز، بیسوت او چکه ولسوالی او مرکز میدان شهر دی. دوړو ملمنو شاغلیو خوژیانی او شیرولی وردګ ته هرکلی وایم. څنګه چې په ټول افغانستان کې انتخاباتو ته تیاری روانه ده، د ولسمشي او ولایتي شوراګانو کاندیدانو کمپاین نو پیل کړی. برازیل لومړی په وردګ ولایت کې د په انتخاباتي هلو ځلو خبري وکړو او مخې تر دې چې تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کما، دا هم وایم چې ګڼ شمیر اوریدونکو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي او پښتونې کړي دي. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پانه ده. که تاسو هم غواړئ چې پښتونې وکړئ نو کولای شئ چې په فیسبوک لاله راته ولیکئ. نو هیله دا ده چې پښتونې مو ډېرې لنډې وي او که نظرم لري لنډي ولیکي چې وار وار ورسیږي. لومړی شغله عطاوله خوشیانی، په میدان ورته کې انتخاباتي هلې ځلې په څه حد کې دي؟ آیا خلک ورته تلوسه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم زه سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ډیر درنو اوریدونکو ته او ستاسو درون بل میلما شیرولی وردکا ټول سلامونه وړاندې کوم د انتخاباتو په اړه باید دونه وکړم چې وخت په وخت د ولسونو اړیکې چې تر کومه حده پورې د ولایت مقام سره دي مونږ ډېر هیله من یو چې ښې ټاکنې دي ولسونو په همکاري ترسره شي یو شمېر سیمو کې ستونزې مشکلات هم وه د ټکر په وړاندې خو عملیات روان دي حتی مده چې عملیات
بله متاسفانه چې د خوګیانی صاحب ټلیفون قطع شو خو خیر کوشش به وکړو چې دوباره ورسره تماس ونیسو او هیله لرو چې ټلیفون بیا قطع نشي قدرمنو اوریدونکو ستاسو لپاره به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم 0909-203-1540 بیا وایم 0909-203-1540 او یا هم 0902-255-0902-255 شمیرو باندې له موږ سره تماس نیولی شئ. د فیسبوک له لارې هم ګڼ شمیر اوریدونکو نظرونه څرګند کړي دي. یو اوریدونکی حمید خوشحال له سعودي عربستان څخه پوښتنه کړې چې وای میدان وردګ ولایت ولې پوهنتون نه لري. دی وای چې میدان وردګ ولایت ډیر شمیر محصلین لري، له تعلیم سره خلک ډیر علاقه لري، لیکن ولې په ولایت کې پوهنتون نشته. د ته ورته پوښتنه څو نور اوریدونکو هم کړې ده، خو د تر اوسه پورې د ملمنو ټلیفون قطع دی. تخنیکی هم کار وای چې دا مشکل انشاءالله چې حل دی. نو وګور وردک صاحب د ټلیفون له لارې دی. انجینر شیرولی وردک په ولسی جرګې غړی. انجینر صاحب تاسو ته مرکلای وایو که تاسو د څو اوریدونکو هم دا پوښتنه کړې ده چې وایي ولې میدان وردک پوهنتون نه لري، خو وای نه دی وردک صاحب ټلیفون نه دی رخ شوی دی، خوګیانی صاحب ټلیفون رخ دی. خوګیانی صاحب تاسو دوی ته څه وایست؟ په انتخاباتو به بیا راشو. بله بله یو اوریدونکی بلکې څو اوریدونکو پوښتنه کړې ده وای ولې میدان وردګ کې پوهنتون نشته، حال دا چې میدان وردګ ولایت ډېر محصلین لري.
مننه کوم له دې ملګرو نه چې پوښتنه کړې ده. څور جوړان دي هم دغه سي په مرکه کې ما د میدان وردګ ولایت ولسمه تزيره ورکړی و چې د ویونه پترس کې ان شاء الله تاسو د یو ستر خبر لوی خبر اوریدونکو شي چې په میدان وردګ ولایت کې د پوهنتون باندې جوړدو باندې دبره کې خوده شي. د پوهنتون د جوړېدو د لپاره ټول کارونه بشپړ شوي دي، د بس دبره ان شاء الله په همدغه څور د کې خوده شي.
بله صاحب، اوس پر راشو بیرته د انتخاباتو مسلې ته. تاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې. تاسو ویل چې عملیات روان دي، چې امنیتي وضعیت ښه سي او خلکو ته زمينه دي برابر شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. کول شي خپل خبرو ته دوام ورکړي.
مننه. د انتخاباتو په اړه باید د ونو کوشي په لومړي سر کې خو د هغه ولسوالۍ خصوصا چې کوم ولسوالۍ کې مشکلات وو، د هغه ولسوالۍ د قانون مشرانو سره، د ځوانانو سره، د علما او کرامو سره د جناب ولی صاحب وخت په وخت لیدنې او د دوی سره دا خبر چې انتخاباتو په اړه موږ څنګه خې زمینی برابرولای شو. د دوی علاقه مندي چې د ټاکنو سره لري، د رای ورکونې سره لري، نو موږ په یو خدای دې له من کړو چې ان شاء الله انتخابات به په خطر په پنځه ورته ولا تر سره شي. دویم موضوع موږ هغه سیمو کې چې البته ویره وا چې انتخابات تر سره کیږي په پرله پسې ډول مسلسل ډول عملیات روان دي. موږ هیله من دي چې د ټاکنو تر ورځې چې لا هم ډېرې ورځې پاتې دي بشپړ خلک په دې یقیني شي چې دلته امنیت شته او دوی به ټاکنو کې ونډه اخلي. دریم موضوع د میدان وردګ ولایت کوم وکیلان چې په پارلمان کې همدارنګه په ولایتي شورا کې یا په مشرانو جرګه کې دي، دوی هم وخت په وخت ولایت سره مجلسونه کړي دي چې د هغې مجلسونه یو کې هم خپله شیرولی وردګ هم شتون درلوده. دوی هم خپل ځکه چې دوی ډېر اړیکې لري له ولسونو سره، دوی وخت په وخت د هغوی سره خبرې اترې کوي. دوی هم ژمنې کړې دي چې موږ به هم تر ډېره کچه پورې په میدان وردګو ولایت کې د امنیت د خوندیتوب په موخه شته کړنې ښې ترسره شي، له امنیتي او ولایت مقام سره همکاري وکړو. یو بل موضوع چې ډېر موږ یې باوري کړي چې لا به هم ټاکنې ښې ترسره شي، خپله د ولسونو غوښتنه ده چې په یو شمېر سیمو کې د مرکزونو کموالی و، نو دوی خپله غوښتنه وکړه وړمه ورځ دوی ولایت مقام ته راغلي وه، د سید آباد، جلریز او مرکزی بهسودو ولسوالیو اوسیدونکي راغلي وه چې د دوی په سیمو کې د رای ورکونې مرکزونه په کمه اندازه نیول شوي. دا یوه هغه غوښتنه وه چې خپله دوی لیوالتیا ښیي او په سیمو کې دوی باوري دي چې ټاکنې ترسره کېدلی شي. انشاءالله موږ هیله مند یو چې تر نورو کلونو چې زموږ سره د سیمې د مشرانو مرسته وي، همدارنګه د دوی د استازو چې په پارلمان کې دي، همدارنګه په ولسي جرګه کې په مشرانو کې دي، په ولایتي شورا کې د دوی استازي دي. د دوی ملګرتیا او همکاري زموږ سره وي، د علماو کرامو همکاري زموږ سره همدغه ډول روانه وي. موږ ډېر هیله مند یو چې تر نورو کلونو به ټاکنې ډېرې ښې ترسره شي.
بله صاحب، خو ګڼې صاحب یو اورېدونکي عبدالحق واثق وردګ پوښتنه کړې ده، وایي په میدان وردګ ولایت کې د بیا رغونې کارونه نه تر سترګو کېږي او د بیا رغونې په مخ کې لبیام لنامنی علاوه بل کوم مشکل موجود دی؟
زه فکر کوم چې د انتقاد ګوته موږ ډېر په اثر نیولی شو، که چېرې موږ انتقاد کوو، خو که زموږ ملګري ټول دوستان چې دوی د بیا رغونې بهیر هم پرته له دې چې دوی د انتقاد په ګوته ورته په نظر ورته ونه ګوري، نو دوی وپوهېږي چې څومره د بیا رغونې کارونه هم شتون لري په میدان وردګو ولایت کې. که ټول موږ یادونه ترې وکړو ممکن چې ډېر وخت ونه سي، خو زه په اسانه توګه ورته وویل شم چې هغه کتاب شاید دوی ته هم رسېدلی وي، او خپله د ولسي جرګې کوم غړي چې د میدان وردګو ولایت استازي دي، په مشرانو جرګه کې دي، همداراز په ولایتي شورا کې دي، او نورو قومي مشرانو او ځوانانو ته. موږ هغه کتاب چې په میدان وردګو ولایت کې په 1902 کال کې کوم د بیا رغونې کارونه شوي دي، کومې پروژې پلي شوي دي، کوم ولسوالیو کې څومره په کومه برخه کې کار شوی دی، موږ یو کتاب برابر کړی دی چې هته مو کړی دا چې دوی ته لاسونه ورسوو. ممکن د دې ورور تر لاسه دا کتاب نه وي رسېدلی، ښایي چې دوی هم زموږ څخه دا کتاب ترلاسه کړي، خو دوی هم په لنډ ډول.
خو ګڼې صاحب، مخکې دی چې تاسو تشریح کړئ چې کوم کارونه شوي دي، زه دې یو اورېدونکي محبت الله حمزه خبرې درته اوروم چې په فیسبوک کې لیکلي دي، وایي د جغتو ولسوالۍ لیسې ولې تعمیرونه نه لري، تعمیر نه لري، وبخښه شاید یوه لیسه منظوري، وایي شاګردان په خاورو او یا چې باران وري تر باران لاندې درس وایي، اتاقونه نه لري، کړکۍ نه لري، شیشې نه لري، وایي یو د غازی محمد جان خان لیسه سمبولیک تعمیر درلود چې هغه هم بمباری شو د امریکایانو لخوا او ودانۍ هم سوری سوری ده، دوی ته څه وایست؟
موږ په زه فکر کوم د جغتو ولسوالۍ پوښتنه وه.
بله صاحب، جغتو ولسوالۍ.
ښه، په جغتو ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې په هغه اندازه چې اړتیا ده په رښتینې ډول کار نه دی شوی، خو هغه د پلان مطابق چې څومره کار پلان ته ترسره شوی دی. په جغتو ولسوالۍ کې د روان کال په ترڅ کې یوازې یو انسټیټیوټ نوی رامنځته شو چې دا کثیر الرشتوي انسټیټیوټ دی، یعنی چې ټولې برخې پکې دي. زه فکر کوم دا یوه ښه لاسته راوړنه ده د جغتو ولسوالۍ لپاره. په دوهمه برخه کې د ښوونځیو لپاره تقریبا د نهو په شاوخوا کې د ښوونځیو ودانۍ جوړې شوې دي د جغتو ولسوالۍ لپاره، کار پیل شوی د پوهنې ریاست له لوري. په ټولیز ډول په میدان وردګو ولایت کې یوازې سږ کال 103 پروژې د پوهنې په برخه کې موږ پلې کړې، چې په دې کې تقریبا د 15 په شاوخوا کې د ښوونځیو ودانۍ او احاطې جوړول دي، او نورې وړې وړې پروژې په نورو برخو کې شوي دي. په کومه اندازه چې څومره د خلکو غوښتنې دي، د خلکو هغه پیشنهادونه چې ولایت مقام سره کړي دي، په هماغه اندازه په هماغه سیمو کې د پوهنې په برخه کې کار شوی دی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته هم نوبت ورکو چې د ټلیفون له لارې سوي قسم ډیرو اوریدونکو د فیسبوک له لارې پوښتنې کړې دي. ان شاء الله چې د خبرونې په ترڅ کې به مطرح کو او قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له دې شی به د ټلیفون له لارې زموږ له ملمنو څخه د خپل ولایت میدان وردګ په ارتباط پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیره ده 0500. بله مهرباني چې تاسو یاست نو ټلیفون نه اعلانو. مهرباني مهرباني وکړئ سر
نن کې چې دغه پانتون برکه یې ته توجه کړی دا څنګه یې هیله لري چې دغه برکه چې مې دا څنګه ټول ته برق ورکړي.
بله له میدان خار نه کوم سیمې ته برق ورکړي؟
دا مانی چې میرکل او پیغام دغه چې په پښتنه کې دې ذکر دی دغه میدان خار ته
صحیح ډېر زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو خبري وکي صاحب. مهرباني وکي صاحب.
الو السلام علیکم. تاسو او محترم کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روز سره سلام نه
سلامات اوسې.
ازادي رادیو دا کنه؟
بله صاحب استاد خبري اورو. مهرباني
نو تاسو د انتخابات په حساب باندې پروګرام دی دغه انتخابات چې وايي دغه انتخابات باندې د دمنه مسرب کیږي.
تاسو د میدان وردګ ولایت په ارتباط مو خبرې کوو. کور دی ودان کې انتخابات هم دي میدان وردګ په ارتباط. صرف په میدان وردګ کې څومره امکانات شته که په دې اړه پوښتنه لری کول شي. بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو. ازادي رادیو ده. سلامت و سیکور مدن ډېر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسې. خوګیاڼی صاحب مهرباني وکړئ لومړنی اوریدونکي د برېښنا یا برق په ارتباط خبره کوله. ان شاء الله چې پوښتنه مو اوریدلې ده. خوګیاڼی صاحب بله لومړنی اوریدونکي د برېښنا په ارتباط پوښتنه درلوده چې وایي میدان ښار په شاوخوا کې به برق توزیع شي که به نشي دوی ته څه وایست؟
مننه کو له دې ورور نه. نو خزیره بیا هم زه وایم چې دې ورور لپاره دی په میدان خار کې تر دې وړاندې یو نیم میگاوات برېښنا وخت اوس دغه برېښنا یو نیم میگاوات نور هم اضافه شوه درې میگاوات شو اوس میدان خار کې. د دې تر څنګ د یو څلو د امریکایي ډالرو په مالي لګښت باندې لمریزه برېښنا هم خپله د میدان خار خار لپاره جوړه شوه چې د یو سي دي مرسته به او د خروالې همکاري وه. نو په دې سره تقریبا د میدان خار خار اوس تغییر هدف ورنه شوی دی او همداراز د نوري برېښنا د خورولو چارې لا هم روانې دي.
بله صاحب یو بل اوریدونکي وویل چې وایي آیا په میدان وردګ کې هم غیر مسؤول وسلوال شته او کوي؟ آیا دولت د هغو پر ضد هم اقدام کوي؟
تر کومه ده پوری چې موږ کړې دي په ولایت کې غیر مسؤول وسلوال شتون نه لري. زنه فیګه مستر تاسو په میدان وردګ ولایت کې غیر مسؤول وسلوال شتون نه لري.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. د دې وستي انجینر صاحب شیرولی وردک ټلیفون هم روخ شو. انجینر صاحب شیرولی وردک چې پولیسي جرګي کې د کابل د خلکو استاد دی تاسو ته مرکلې وایم. له تاسو څخه مختر دي چې خپل پښتنه وکم دی اوریدونکو پښتنه کوم. ایوه اوریدونکې نوم یې محب محبت الله حمزه او بخشی محبت الله حمزه پښتنه مطرح شو. یو بل اوریدون کې لتا سخه پښتنه کړی دی چې وای د میدان وردګ دی په هانتون لپاره تاسو څه کړی دی؟ مخکې شاغلې خو غاڼي جواب ورکو. خدای غواړي چې وکیلانو څه کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. سلام ټول ته. او زه فکر کوم چې د محبت الله خان حمزه سوال ډیر په ځای دی او جواب یې ډیر لاندې دی. ان شاء الله العزيز د میدان وردګو په انتون چې د افغانستان په انتون دی تا تنات ولایت په انتون نه دی دا د ټول افغانستان په انتون دی. زه امیدوار یم چې په همدغه نشتو کې چې جناب رئیس جمهور خپل فرمان ورکړی دی، اداره امور را لېږلی دی، تحصیلات عالی خلاص کړی دی، د افغانستان د مالیې وزارت پیسې ورته په نظر کې نیولې دي، او وزارت زراعت یې په ځمکه باندې لږه ورته ورکوي. زه فکر کوم چې په همدغه درې ورځو کې به انشاءالله عزیز د میدان وردګو په ولایت کې افتتاح شي او موږ به تیږه کېږدو که خدای کوي.
بله صاحب. بل اوریدونکی میرویس لاهورزی هم له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، ویله وکیل صاحب شیرولی څخه زما پوښتنه دا ده چې ولې په ټولو ولایتونو کې کتابتون، انټرنیټ، کلب او د ځوانانو د ضرورت وړ شیان شته خو په وردګ ولایت کې نه تر سترګو کېږي، او په جغتو ولسوالۍ کې د دوه او درې میاشتې را په دېخوا ټلیفونونه هم کار نه کوي او پای بندې کړي دي، تاسو په دې برخه کې دوی ته څه وایست؟
نو زه د میرویس جان ډېر تشکر او مننه کوم. زه فکر کوم عمدترین مشکل په افغانستان کې چې روان دی او بیا د میدان وردګو د خلکو څخه شوی دی، بدبختانه د افغانستان مرکزي ادارې په خپله جمهور رئیس او د تطوع معاونینو د میدان وردګو ولایت ته د ولایت په سترګه باندې نه دي کتلي، ملت ته بدبختانه د ملت په سترګه باندې نه دي کتلي. دوی په ټولو انکشافي کارونو کې بدبختانه د نظره غورځولي دي، او بلکې موږ که داسې وویلی شو کېدای شي ډېره مبالغه هم نه وي کړې چې موږ ته د افغانستان په چوکاټ کې د یوه مملکت په چوکاټ کې خپل حقونه هم نه دي را کړي، او موږ سره یې همیشه د مور او د مهرې سلوک کړی دی. میلیونو میلیونو ډالر افغانستان ته راغلي دي، خو بد پښتانه د وردګو په ولایت کې بلخصوص په څلورو ولسوالیو کې زه تېر په لوړ جرات درته ویلی شم چې هلته لا تر اوسه پورې درې میلیونه ډالر نه دي مصرف شوي. او په هغه څه کوي موږ چې یوه لویه لویه اراده او عزم او خواهش هم درلود، هغه دا وه چې په خپلو کلیو کورو کې په خپلو بانډو کې په امن باندې زندګي وکړو. بد پښتانه د شپې له طرفه خلاصه کوي، د ورځې طرفه د میدان وردګو په ولایت او په پاز ولسوالیو کې حکومت نشته. نو وخت چې موږ ته جناب رئیس جمهور او مرکزی اداره د افغانستان داسې سلوک کوي چې هغه موږ ته د ابتدایي کارونه نشي برابرولی، زه فکر کوم میرویس جانه د انټرنیټ ته لاسرسی هغه هم د جهوتو په ولسوالۍ کې په داسې یوه اداره کې چې موږ سره دا رقم سلوک کوي هغه ډېره لرې خبر ده. زه فکر کوم دوهمه لویه مشکل هم دا دی چې د موږ میدان وردګو خلکو په یوه اتحاد سره نه دي توانېدلي چې د حکومت نه د مرکزي حکومت نه واقعا هم خپل حق وغواړي او د حق په ژبه ورسره خبرې وکړي.
بله صاحب. خوګیاڼۍ صاحب، تاسو مخکې ویل چې د واوریدونکو نظر مو رد کړو او ویل چې خلک هم اسې انتقادونه کوي چې د بیا رغونې لپاره په میدان وردګ کې کار نه دی شوی، خو وکیل صاحب انجینیر شیرولی وردګ بیا وایي چې مرکزی حکومت میدان وردګ ولایت دی، ولایت په سترګه نه دی کتلی.
مننه. رښتیا هم یو شمېر مرکزی ادارې دا چې شته چې په تیر کال کې خپل د ولسی جرګی او مشران جرګی او دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو سره ګډه جناب ولسی وزارت په وزارت یا اداره په اداره چې د بینومونو په ډاګه نه کړی شم د پروژو تر لاسه کولو لپاره ګرځېدلي، تر څو دوی هغه پروژې چې دیني منظور کړي دي د پلې کولو چارې پیل کړي، او یا هم هغه پروژې چې په دغه ولایت کې ورته اړتیا ده ورته منظوري کړي او کار پرې وکړي. خو په تاسو سره باید ووایم چې یو شمېر پروژې تر اوسه پورې د ځینو عادي موضوعاتو له امله ځنډېدلې دي او د رغونې کار نه دی شوي. په دې خاطر چې وپوهېږو، زه بیا یادونه وکړم چې په تیر کال کې یولس سوه او اته دېرش بېلابېلې پروژې په میدان وردګو ولایت کې دا طرحه شوې وې، پلان شوې وې چې د دې ټول لګښت 2.4 میلیارد افغانۍ وو. چې له دې جملې څخه موږ په دې بریالی شوي یو چې 270 پروژې د 2.5 میلیارد افغانیو، چې دې کې ځینې پروژې د تیرو کالونو هم تر کار لاندې وي،
هغه پلی کړو او نه سوا وټل وشپته پروژې چې دا یو ډیر زیاتې پروژې دي او د شاید چې دا پروژو کې موږ سره مرکزي ادارو په ښه توګه همکاري کړې وه د ځینو وزارتونو او ځینو ادارو په څیر نو که دغه نه سوا وشپته پروژې هم په دغه ولایت کې پلې شوې وي نن به په رښتیني ډول د یو ولسوالۍ وګړي شکایت نه کوو او دوی برخمن و چې دوی ته خپل دولت تر کومه حده پورې کار کړی دی. ځینې موضوعات دي چې ډیزاین دی د پروژې مثلا یا ځینې نور واړه واړه موضوعات دي. دا هغه څه دي چې زموږ دغه 940 پروژې له خنډ سره مخامخ کړي دي.
بله صاحب ډیره مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو د یو دوه اوریدونکو پیغامونه لولو چې د فیسبوک له لارې رالیږلې دي. میرویس وایي زما پوښتنه دا ده چې خدای دې وکړي چې در باندې بده تمامه نه شي. اوله دا چې ولې د وردګ ولایت دشتي توپ ته انتقال نه شو. دوهمه دا چې پوهنتون نشته، د چک د بند برښنا نشته، د جغتو سړک چې درې یا څلور وارې دې ته خبره ورسېده چې نن او سبا به کار پرې شروع شي، خو لا تر اوسه کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او کار نه دی پرې پیل شوی. او داسې نور مشکلات هم شته لکه امنیت، مکتبونه او نور. انجینر محمدالله محمدی له هندوستانه لیکلی دي چې میلمنو ته سلامونه ورسته. زما خبره وای دا چې په وردګ ولایت کې ولې پوهنتون نه جوړیږي، دلیل یې څه دی؟ ښه زمینه د ځای، تکړه استادانو لري، په زرګونو محصلین وردګ په نورو ولایتونو کې لري چې زده کړې کوي. د زیاتو مشکلاتو سره دلیل څه دی که چې رستاسو بهانه امنیتی نو د خو پټولو ولایتو کې شته، یعنی نامنی پټولو کې شته، نو ولې په وردګ کې پوهنتون نه جوړیږي؟ د پوهنتون په باب زموږ میلمنو مخکې نظر څرګند کړو، خو د یو دوه نورو پوښتنو په باب لکه د دشت توپ ته د ولایت مرکز د انتقال او یا هم د یو بل د چک د بند برښنا موضوع به وروسته له میلمنو سره وشاربو، دوی به ځواب درکړي. خو اوس د ټلیفون له لارې څو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاهد وردہ کی ملاقات کا پتہ آپ کے یہاں
مہربانی کوئی صاحب
پوچھنا ہم دادا وکیل صاحب سے خواہ ہمدار رنگا دیوالی صاحب لوایان سے خواہ کہ دو کال مخ کے ہم دچاک فابریکے لپارا صاحب پیسے ہوا تلے مخفل لازادی رادیو نا بابا رویدلا خبر رویدلا کوگو باندی والے کاروانا سکولو قبل د پنتون وادي د دوه کال کې چې لمک سره ټول کې او پنتون فشته د تیګ ولې نه کوول کېږي.
صحیح. بلې د پانتون په ارتباط خو وکیل صاحب هم خبري وکړي او د والی ویان شاغري خو ګیانی هم نظر څرګند کو. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي. مهرباني. وعليكم السلام.
خیر دی. نه خو سوالي ده تاسو سره په تماس کې مله چې والی صاحب باید خو دا پښتنه ده چې د نرخ پر جګړه په ځوان تاسو باندې چې عملیات نه کول ته خوري نرخ خلک چې دې سخت وخت دې ډیر امنیتي مشکل هاته دي خپل کاروبار څنګه نشي رسول د دې سرواکي به دې کې اقدام نه کوي.
صحیح. په نرخ کې د جګړې په ارتباط ستاسو سوال ده. صحیح. ډیره مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو نه ټلیفون یې قطع شو. خیر خو ګڼی صاحب که د خیبر ته تاسې ځواب ورکوي نرخ کې جګړه ده او وایي تاسې اقدام نه کوئ که څنګه؟
یو ځل بیا هم څو ملګرو د پوهنتون باره کښې پوښتنې وکړې. یو ځل بیا هم ډاډ ورکړم او زه به دوی ته دا په ډاګه کړم چې د پوهنتون د چارو د بشپړېدو په ترڅ کښې د جناب ولي صاحب په مشرۍ باندې خپله د ولسي جرګې د دوی د کوم استازي چې په ولسي جرګه کښې دي او د دوی کوم استازي چې په مشرانو جرګه کښې دي او د ولایتي شورا غړي دي همدوی په ګډه د جناب ولي صاحب سره هلې ځلې کړي دي او که ورته یې په ډاګه کړم نو په همدغه دوه او درې ورځو کښې لکه مخکې چې انجینر صاحب یادونه وکړه د پوهنتون ډبره به کېښودل شي. دوی دې بېخي دا ځل خاطر جمه اوسېږي انشاءالله دا ځل یې وروستۍ نېټه ده دوی دپاره.
بلې. موقعیت مه بدلوئ چې کله خبرې کوئ د خپل موقعیت په هماغه حالت کښې وساتئ چې آواز مو خراب نه شي. خو ګیاڼۍ صاحب ادامه ورکوي، مهرباني.
د چک برېښنا تعصب سره وایم چې کله چې د هغه اسماعیل خان د افغانستان د برښنا وزیر وو په هغه وخت کې خپل جناب والي صاحب له څومره ستو استادو سره د دغه ولایت تللی وو، هغوی سره خبرې کړې وې. دوی یو شمېر انتقادونه په دې ډول لرل چې هلته نشي کولی د چک د برښنا چارې د ناامنۍ له امله وکړي. خپله والي صاحب بیا د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ باندې دا ډول جواز ورکړ چې هیچا امنیت ته بلته زیان نه رسېږي، امنیت به دوی خوندي وي. یوازې په هر ډول پروژه چې د برېښنا د پلي کولو لپاره باید پروژه پلی شي. حتی یو څو انجینران چې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي وو، دوی په دې خاطر چې د ولایت اوسېدونکي دي، دوی د دغه پروژې د پلي کولو په خاطر هغه کومې تخنیکي چارې چې دي دوی په وړیا ډول ژمنه وکړه چې موږ یې پلی کوو. خو په تعصب سره په هغه وخت کې ځینې پاملرنې ونه شوې د برېښنا د وزارت له لوري. اوس بیا یو ځلې بیا هم دوی ته ډاډ ورکوم چې د نوي وزیر صاحب کوم پراتګ سره موږ ډېر له هغو سره په اړیکه کې یو، هیله مند یو چې کوم وخت د بیا رغونې چارې دلته پیل کېږي چې هغه د پسرلي موسم دی، یا له پسرلي څخه لږ یو څه ځنډیږي ځکه چې موسم یخ وي. کله چې د بیا رغونې چارې پیل کېږي انشاءالله یو به هم د چک ولسوالۍ د برېښنا بند چارې پیل کېږي چې هغه به هم د دغه ولایت د استازو په همکارۍ باندې موږ هیله مند یو چې چارې پیل شي. د نرخ ولسوالۍ د جګړې په اړه یو دوست پوښتنه وکړه، تر کوم پورې چې په نرخ ولسوالۍ کې یو لویه ستونزه د جګړې هغه د حزب اسلامي وسله وال ډله کومه چې ده، همدارنګه د وسلوالو طالبانو بله ډله ده، د دې ترمنځ وخت نا وخت جګړې ترسره کېږي. اما دولت هڅه کوي، ولایت مقام هڅه کوي چې لومړی خو دغه دواړې وسلوالې ډلې د سولې شورا په لیکه باندې دوی سولې ته راوبلي. که چېرې دوی سولې ته رانشي او د خپل حکومت سره یو ځای نشي او د خپل حکومت سره یو د چارې پر مخ یونسي، نو حکومت مجبوره دی، امنیتي قوې مجبوره دي چې دوی په وړاندې لکه وړاندې چې کله عملیات ترسره کړي بیا هم عملیات ترسره کړي او د دوی په لمنځه وړلو کې هلې ځلې وکړي تر سوال ته خلک په خوندي ډول ژوند ترسره کړي. خو تر ټولو هڅې زموږ د سولې شورا دي چې دوی دواړه لوري سولې ته راوبلي او ټوپک کېږدي او په خپله سیمه کې په آرام ډول له حکومت سره یو ځای کار وکړي.
ډېره زیاته مننه. د برېښنا په ارتباط د چک د بند په ارتباط قدرمن اوریدونکو، سبا د انرژي د وزارت سلاکار زموږ میلمنې په ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې له درو بجو تر څلورو بجو له هغوی څخه به هم په دې ارتباط پوښتنه وکړو. سبا له څلورو بجو بیا تر پنځو بجو پورې په ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د ولسمشۍ د دوو کاندیدانو استازي مو میلمانه دي چې د خپلو پروګرامونو په باب ستاسو ته معلومات درکړي او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. وکیل صاحب شیرولی وردک، مخکې یو اوریدونکي له تاسو څخه پوښتنه درلوده، میرویس ویلي چې د ولایت د مرکز د انتقال او د چک د بند په ارتباط تاسو ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
اول خو بدبختانه مرکزي حکومت هیڅ وخت د وردګو د ولایت د خلکو پاک لبانې قانون اساسي احترام نه دی کړی. یعنی قانون اساسي په ډېر وضاحت سره وایي چې د افغانستان ټول وګړي ټول ملت پر حکومت باندې حق لري چې دوی ته امنیت راولي. متاسفانه زموږ مرکزي حکومت نه دی توانېدلی او یا یې نه غواړي په وردګو کې هغه امنیت راولي چې ملت یې خلک یې په خپلو کورو کې په آرامه زندګي وکړي او دوی په خپل باندې دغه نعمت نه چې پروردګار اعلان ورته نصیب کړی چې هغه دوی خپل انرژي دا کډرونه دي ظرفیت دی د خپل وطن د انکشاف او د امار لپاره استفاده وکړي. متاسفانه د امنیتۍ له وجې دوی نشي کولی. دوهمه، زموږ مرکزي ادارې متاسفانه نه دي توانېدلي چې واقعا دوی ته خدمات ارائه کړي او دوی ته خدمات وکړي، انکشافي پروژې تطبیق کړي. زه مطمئن یم چې د جناب والي صاحب ویان به زما سره موافقه ولري چې وردګو ولایت کې 90% بلکې 40% بډیکا زموږ تنها او تنها د میدان ښار په مرکز کې او په کیسدانو کې مصرف شوي، تنها او تنها 40 الا 5% بډیکا
زموږ په څلورو ولسوالیو کې مصرف شوی. تاسو فکر وکړئ چې انډوال ته چې دا څنګه انډوال دی چې په انکشافي کارو کې په څلورو ولسوالیو کې تنها او تنها څلور فیصده ملي پټې کې نه مصرفېږي او باقي منبع یې په نورو ولسوالیو کې. یوازینی دلیل دا دی چې زموږ مرکزي حکومت دا یې نه دي خوښ کړي یا یې ظرفیت نه لري چې هلته امنیت راولي. دوهمه زه فکر نه کوم چې د افغانستان مرکزي حکومت واقعا هم د افغانستان ملت ته وفادار وي او په خپلو تعهداتو باندې ژمن وي. د بندکاټ د پاند لپاره موږ د نن نه 15 کاله مخکې $5 میلیونه درلودل چې د جرمني حکومت ورته ورکړي وو، خو د یوه کمزوري وزارت یا د یوه کمزوري وزیر له وجې متاسفانه پیسې په بل ځای کې مصرف شوې. پوهم زه غواړم په ډېر وضاحت سره ووایم تر څو پورې چې په وردګو کې حکومت خپله لمن پراخه نه کړي او غلطه کلی په کلی پانډا په پانډا امنیت رانولي، زه ډېر زیات مطمئن نه یم چې زموږ دغه انکشافي پروژې چې زما ورونه ورته سره وکړه لکه د بغتو سراک دی چې پیسې لري خو باید تطبیق شي، د چاک سراک دی پیسې ورته شته خو باید تطبیق شي، د چاک بند چې سخ علمو پیسې ورته اخستې خو باید تطبیق شي. دې ته نورې په لسګونو وړې او غټې پروژې دي چې د وردګو ولایت بل خصوص په څلورو ولسوالیو کې چې هغه چاک دی، چې هغه تو دی، سید آباد دی او دای مرداد، که چېرته مرکزي حکومت په ځان کې ظرفیت پیدا کړی شي موږ ته امنیت راولي، زه مطمئن یم چې دا پروژه به هلته تطبیق شي. یو بل څه زه غواړم چې لږ د دې ورونو لږ ورونو ته وضاحت وکړم. انشاءالله العزیز سمدغه هفته کې به دوی ته آواز وار وي چې که خدای کول کومه غیبي پېښه ونه شي په همدې هفته کې به انشاءالله العزیز د وردګو پوهنتون موږ خامخا افتا کوو او دا پوهنتون د افغانستان لپاره یو لوی عزت دی.
بله صاحب، وکیل صاحب زاهدالله له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، که څه هم د ده پوښتنې او د ده څرګندونې تر ډېره حده پورې تاسو تایید کړي، خو بیا هم زه درته لولم که تاسې کې تبصره کوله نو مهرباني وکړي. وایي له مرکز میدان ښاره پرته هیڅ ولسوالۍ کې امنیت نشته، هغه ځای کې چې پولیس وي له هغو نه 100 متره لري امنیت خراب وي، ډېر ښوونځي په میدان وردګ ولایت کې بند دي، د چک په فابریکه کې هیڅ کار نه دی شوی، د کندهار او کابل له لویې لارې پرته بل هیڅ ځای پوخ سړک نه تر سترګو کیږي، په روغتونونو باندې هیڅ کار نه دی شوی او داسې نورې ستونزې. دوی ته کلن ځواب ورکړئ. وکیل صاحب ستاسو آواز ډیر کمزورې شو، د موقعیت م بدلوي کله سره د خبري وکي.
مهمه دا ده چې ولایت په ټولو ولسوالیو ته، ټولو خلکو ته، ټولو وګړو ته مساوي خپل حق ورته ورکړي. با مجواری څوک چې میدان ښار په ولایت کې ناست دي هغو ته د ولایت ټول د ولسوالۍ په یوه رقم باندې ورته وکتل شي او هغو ته خپل خدمات ورکړي. دوهم تر څو پورې چې زموږ خلکو ته واقعا امنیت رانه شي موږ هېڅ نوی انکشافي پروژه نه شو پلی کولی. عمدترین دلیل دا دی چې دا پښتانه چې موږ د امنیتي چارواکو ترمنځ کا هم غږی نشته، کا هم هماهنګي نشته ده او د ټول ترڅو تنها او تنها ته سړک ساتل په دې ټول ترڅو چې ټول هم لوی شي چې ولسوالۍ ته وغځي چې هلته پولیس او ملي ورته ځاپه شي. زه مطمئن یم چې د وردګو ولایت کې به امنیت د یوې میاشتې دننه نه راځي. یعنې چا یو کله چې په امنیتي قواوو باندې خاص کوم دغه وزارت دفاع او ته هم داخله ده چې دوی د خپل کمربند د تورې لیکې نه دغه پوخ سړک دی د دې نه وخځوي او ولسوالۍ ته دننه ځي. هلته کولی شي چې د خلکو اعتماد سال کړي، هم د دوی خلک وساتي، هم د خپل وطن خلک وساتي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ له آزادي رادیو څخه اورئ، د ولایت په ولایت پروګرام دی، د میدان وردګ د والی ویاند عطاالله خوګیانی او د ولسی جرګې غړی انجینیر شیرولی وردګ زموږ میلمانه دي. خوګیانی صاحب یو اوریدونکې الفت بارک ویلی دی چې وای له خوګیانی صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې ولې په وردګ ولایت کې د بیا رغونې کارونه نه کیږي، آیا د جغتو ولسوالۍ سړک چې 2-3 ځلې منظور هم شو د پکتیکا د سرحدي ولسوالیو او یا د هلمند د سړکونو څخه هم ګران دی؟ د دې په پښتنې به یو بل پښتنه زدا ور زیاته کمه چې آیا د میدان وردګ ولایت د پکتیکا د سرحدي ولسوالیو نه هم پکه امنیت راوستل ګران کار دی؟ د پکتیکا او یا د هلمند په سرحدي ولایت ولسوالیو کې هم د ځینو خلکو په وینا دومره ناامنی نشته لکه په میدان وردګ ولایت کې چې ده، خصوصا په دې عمومي سړک باندې هم خلک په آرام نشي تیریدی. د دې علت څه دی؟ ولې په میدان وردګ کې ناامنی تر ډیرو ولایتونو زیاته ده؟ مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم
مننه. اواز دقت شو خو خیر سیده، ستا اواز قسم قت شو خو خیر په خبره دی ورسیدو. شغله خو غنای په ټلیفون کې راي دوی به جواب درکې، مهرباني وکې خو غنای صاحب.
لوبره خو د ستاتي د پښتني په جواب کې چې تر نورو ولایتونو غنام ول سوالې پر د مغن وردګ ولایت امنیت څنګه نشخه چې دا یو شنو ول سوالې یو وری وخت په وخت په امنیتی مجلسونو کې د ولسی په لارښوونه همدا وی چې موږ امنیتی قواوی باید په سمه توګه په سیمو کې عملیات او له هغه وروسته غزمی او کمینونه د مخالفینو په وړاندې او غزمی ترسره کړي. دا هغه څه دي چې وړاندې انجنیر صاحب هم یادونه وکړه چې سیمو ته زموږ حکومتداري رسیږي په هغه په امنیتي برخه کې او هم په نورو برخو کې. ستاسو پوښتنه فکر کوم په همدې سره به شي وي که چېرې دغه کومه طرحه چې د خپله د جناب والي صاحب د پلې شي تاسو ته یقین درکوو چې انشاءالله امنیت به په ښه توګه پلې شي. دوهم موضوع د امنیت په اړه به یوونه کومه چې هغه ډول چې په خوا د میدان وردګ ولایت امنیتي وزه به امنیت ډېر مثبت بدلون موندلی دی. یو مهال تاسو به خبر وئ چې د کابل کندهار کومه لویه لاره چې د پدې باندې زیاتې د امنیت پیښې رامنځته کېدي، حتی دغه پیښې ولایت مقام ته څیرمه هم رامنځته کېدي، مګر د پرله پسې تعقیب او سمو لارښوونو په ترڅ کې تاسو خبر یاست چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه لویه لارو باندې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نه ده رامنځته شوې. هغه طرحه چې ولایت مقام خپله جناب والي صاحب د امنیتي ارګانونو سره پرې کار کوي اوس سیمې ته غځېدونکې ده. موږ هیله مند یو چې هلته هم کومه طرحه چې موږ برابره کړې ده په ښه توګه پلې شي او امنیت په ښه توګه برابر شي. د جهتو سړک په اړه هم یو دوست پوښتنه وکړه څو ورځې وړاندې، خپله انجینر صاحب د دې موضوع شاهد دی چې دوی هم زموږ سره په هغه پلان کې شامل بلبلې د ځینې مصروفیتونو له امله دوی زموږ سره برخه وانخیستله. د ولسي جرګې ولایتي شورا یو شمېر استازي د ټولګټو چارو وزارت ته موږ ولاړو او د جهتو سړک یو موضوع و، همدارنګه د کابل کندهار سړک د دوه طرفه کېدو زموږ دوهم موضوع و. یعنی دوی ته به هم در ورکوم چې انشاءالله په دې اړه به هم ژر دوی یو لوی خبر نه لدا سره ولري چې چاري پنشي او کم تخنیکی موضوعات چې دي دا په خطو غا بشپړ شي.
بله سب
یو ملګری د وسلوالو پر د جنریز ولسوالی پر یادونه وکړه چې دني وسلوال غلاګانې کوي څوتنه غلبو توت نغلب چې دوی زموږ د سپیشلی امنیتی قواو په لباس کې غلا کوله. الحمدلله موږ د امنیتی قواو هلی ځلی وی چې هغه کسان نیول شوي دي اوس د امنیتي ارګانو سره په بندخونو کې دي او نورې پوښتنې ترې روانې دي، ځینې نورې کړۍ هم لري. موږ ډاډ ورکوو هغه د جنرال ولسوالۍ کوم ملګري چې زنګ ویلی وو چې هغه به هم ډېر ژر ونیول شي. نور کسان هم پېژندل شوي دي، تر تعقیب لاندې دي، هیله مند دي چې هغوی هم ژر ونیول شي او
زموږ
دغه ولسونه دغه ډول مستند
صحه سلامت اوسه. ډیره مننه انجینر صاحب. تاسو څه وایئ خصوصا د دې امنیت په ارتباط، ولې په میدان وردګ کې چې خلک هم ډېر متفق خلک ګڼل کېدل، خصوصا که نور ټولنې د وردګ خو په منځ کې تر ټولو یو لاس ول، ډېر متحد ول، او له بلې خوا ډېر درس خوان ول، درس او تعلیم ته ډېره توجه ول، لیکن نن سبا په افغانستان کې د وردګ ولایت خوند نشته. دا ولې؟
سالور عمده دلیل دی چې بدبختانه د وردګو په ولایت کې نامنی رامنځته کړي. سالور عمده دلیل دی. اول او دا مثال زه فکر کوم چې اورور د پکتیکا سره ورکړ چې ولې پکتیکا کې منی ستاري د میدان وردګو په ولایت کې نشته. سالور عمده دلیل دی. اول چون وردګ د وردګ ولایت یو ستراتیژیک موقعیت لري مخالفینو ته، کله چې دوی په وردګو کې ناملي راولي کابل مستقیم ډول تر تهدید لاندې راځي. یعنی کله چې په وردګو کې ناملي راځي د دې معنا دا ده چې د کابل وزیر اکبر خان او خپل شاوخوا د کابل په منیت کې نه وي، یعنی دوی کابل تهدیدوي. دوهم عدم هماهنګي د امنیتي قواو. بدبختانه په تېرو کې هماغه د مجاهدینو تاریخ دلته تکرارېدلو چې کله به د اردو سنگر د مخالفینو لخوا تر فایر یا تر حملې عملیات لاندې ونیول شول، د دفاع کسان به ورته ناست وو، او کله به چې اردو ونیول شوله بیا به د پولیس ورته په انتظار باندې ناست دوی باندې څه کېږي. یعنی په دوی کې یوه قوي هماهنګي یا روحیه د هماهنګۍ نشته ده. دوی متاسفانه یو په بل باندې خوشحاله کېږي، یعنی په ځای ده چې یو بل ته کومک ورکړي دوی غواړي چې یو بل کمزوری وښيي. دوی تر مابین همغږي موجودیت نه لري. دویم چې ډېر زیات مهم دی، هغه دا دی چې د مرکزي حکومت د اعمالو د وجې چې د وردګو خلک یې په نظر نه غورځولي وو، او هغو ته د یوه ولایت په سترګه نه وو کتلي، او هغو ته انکشافي کارونه نه وو ورکړي. چې ښه مثال یې ته فکر کوم 2003 او 2004 دی، په هغه وخت کې په وردګو کې ډېره امني وه، هېڅ نه وو، مشکلات نه وو. موږ کولای شوای چې ماموریت هم په کابل کې وکړو، هم په وردګو کې تېره کړه. په 2015 کال کله چې حکومت مور او د مایرې سلوک شروع کړ، د وردګو خلک د نظر نه وغورځول، د خلکو اعتماد په حکومت باندې کم شوی. یعنی خلک نه غواړي چې نور د خپل حکومت سره همکار پاتې شي، ځکه دوی نور پر خپل حکومت باندې اعتماد نه لري. د ورځې د خوب که دوی د مخالفینو سره مشکل پیدا کړي، متاسفانه په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په بانډو کې د شپې د خوان هغه مخالفین چې راځي، بیا حکومت نشته چې د خپل خان په غږ واړي. څلورم چې ډېره مهمه مسله ده، هغه ده چې متاسفانه اقتصادي مافیا دلته نازله شوې ده. یعنې د وردګو د میدان ښار نه تر غزني سرحده پورې دغه سرک چې زموږ په نصیب دی، متاسفانه دا په ټوله معنا اقتصادي مافیا په لاس کې دی، او دوی د مخالفینو سره لاس لري. حتی زه فکر کوم چې په دوی کې کېدای شي د نړیوالو قواوې چې په راس کې د امریکې متحده ایالات دي، هغه هم کېدای شي په دې کې شامل وي. دوی چې د بګرام نه تیل رابار کې بهترین دوبۍ یا بهترین قطر یا بهترین مارکیټ دوی ته وردګ دي، دوی راشي تیل په لارو باندې خرڅ کړي، د سالارو په منطقه کې یا د وردګو په نورو منطقو کې د مخالفینو یو څو نفره پیدا کړي، پیسې ورته ورکړي، هغه راشي ټانګونه وسېڅوي، هم یې بیا د ماتې امریکانو نه خوندي، او هم یې تیل په ځای کې خرڅ کړي وي. نو زه فکر کوم څلورم عمدهترین فکتور چې په وردګو کې نامنی رامنځته کړې ده او د خلکو اعتماد له منځه وړی دی، هغه دغه اقتصادي مافیا ده چې یو څو خاص کسان په دې مافیا کې داخل دي، چې هغو ته زه فکر کوم په لویو لاسو کې کېدای شي د امریکې متحده ایالات یا د امریکې قوه
بله. مننه سلامت اوسه. بختیار وردګ ویل دی وای زما پوښتنه خامخه وړاندې کوي. بختیار صاحب وای په وردګ ولایت مرکز ته ډیر نږدې دی، مرکز یعنی کابل منظور دی، خو داسې کارونه په دې کې نه دي شوي لکه په نورو ولایتونو کې، لکه سړکونو پخول، برق فعال کول، پوهنتون جوړول، روغتونونه او د مهاجرینو لپاره د ښارګوټي جوړول او داسې نور سهولتونه. یوه بل اوریدونکي الفت بارک دده پوښتنه خو مخکې مطرح شوه. همداراز یوه بل اوریدونکي حبیب الرحمن حبیب نصیب پښتنه کړې ده ویل هغه ولایتونه چې پلازمینه کابل ته نږدې دي خاصه توجه ورته نکیږي د امنیت او د تعلیم له لحاظه دا ولی ستاسو جواب سره خو ګڼې سبي وبل اوریدون کې هم دا ویل دي وایي کله چې نوې والی میدان ور ډاکټر اغلې دی دوی څه کړی دي
بلې استاس پورتنه لږه اګه نشم
استاس لکه چې زما आवाज مسم باندې ورېدو دی اوریدون کې پښتن نه ده کوم خلاص ورته وایي کله چې نوې والی میدان ورډک ته راغلی دی دوی وایي چې کوم عمده کار کړی دی که یو دوه کارونه د نمونې په توګه دوی ته وایست د بیا رغونې په برخه کې
بله لومړی د همدې ملګري ته ځواب ورکړو چې کله نوی والی د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې دغه ولایت کې دنده پیل کړې ده زه فکر کوم چې تر ټولو ستر کار به د پوهنتون د جوړېدو وي چې سبا او بل ورځ او دغه څورځو کې موږ د بنسټ د دبرې کې خودلو خبر لرو تر دې څنګه په دغه ولایت کې د صنعتي پارک په 200 جریبه ځمکه کې چې دغه ولایت دی سوداګر به په خپل ولایت کې پنګا چونه وکي یو لوی لاس سره ورن ده زه فکر کوم کله افغانستان په هر برخه کې تاسو وګورئ چې چیرته شتمن او ښه سوداګر وو چې یو هغه د میدان وردګ ولایت وو چې دوی لپاره یو ښه فرصت او د جرات ولې چې باندې زړه دي چې صنعتي پارک دوته په دې ولایت کې جوړیږي د دې څنګه په میدان وخار کې همدارز د سړو خونو جوړولو چارې چې دا د یو امنیتي او بخښي د سوداګرۍ لحاظ چې موږ د ولایت کې دغلته نیوي او کوم هغه حاصلات چې دوی خپل ورځنی چارې په حال کې وي په خوا به تر دې پارزان قیمت باندې پلورل کېږي یا بل منځت لري یا به خرابې دي اوس کولای شي په سړو خونو کې دوی پردې کې او همدارز دوی په خطوګه په خدمت باندې او فلوري چې سره اقتصادي وده هم دوی فکېږي په درې نور موضوعاتو باندې به د جناب والي صاحب د لاسره ورونو په اړه یادونه وکم دا چې په تیر کمرې کې شهیدان وایي چې د کوچیانو او هزاره او قوم ترمنځ وخت په وخت شخړې رامنځته کېږي او دغه شخړو په ترڅ کې په لسګونو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکوي په دغه دوه قومونو ترمنځ چې په دې کې خپل جناب والي صاحب وخت په وخت سره ومداره نور ورزانه سره خبرې کړي او دغه پیغامي خپل لوړپوړو مقامات ته هم رسولای شي په دې کې د شپیر کړیو لاس وو په دې باندې خپل جناب ولې چې بره لې شو چې دا کړیو لاس لمنځ وکاږي او د تیر یو کال په ترڅ کې واز دي وی پیخي چې هغه هم په یو پیخي په لمنځ وړلو کې مونږ بلل شي یو رامنځ شي او نور د هزارو کوچانو کوچانو قوم ترمنځ هیڅ ډول پیخ نه درامسته شوی زه فکر کوم د انسان ژوند بچکول دا یو لوی لاس راوړنه ده دوه هم موضوع د کابل کندهار او د کابل بامیان لوی لاره چې ما مخکې هغه باندې وکړل چې په دغه لوی لار حتی ولایت مقام ته تیر مبا د نامې په خلاف مستکیدی په دې باندې موږ بریلی شو چې لکه مخکې چې جناب انجینر صاحب هغه باندې وکړه یو شمیر کړي په کلاس ترلود په لوړه کچ کړي وي موږ تر دې راځه بریلی شو یو چې لوړ مقامات ته دغه کړي په ثبوتونو سره نمونه او دغه کړي اني خاني ورته ورکې وخیو چې په همدې ترڅ کې موږ ویل شو چې د کورنۍ چارو په وزارت کې په لوړه کچه بدلونونه هم یو لامل دی د جناب والي صاحب حالې زلې وی چې دوی د دغه نامنیو په اړه چې په کلاس درلودل دغه ثبوتونه وړاندې کړل او په ترڅ کې بدلونونه هم رامنځته شو اوس الحمدلله دغه لار
ډېر زیاته مننه خو یعنی صاحب سلامت اوسه بل ډېر مننه
یو بل موضوع ته زه هم شریک کوم د امنیت قواو د همغږي په اړه زموږ یو بل لوی لاس راوړم چې په دې وروستیو کې زموږ قواوې تر ډیر هدا پوری همغږي شوې دي تاسو خبرې چې یو تر بل ډیر خه همغږي لري یو بل موضوع چې مخکې انجینر صاحب شاید چې په دې باندې خبر نوي او دغه نوي موضوع ده
یو شمیر سیمی په کومو سیمو کې به چې ګډ امنیتي قواوې اوسېدي اوس ټاکل ټاکلې اندازې ځانګړي قواو ته ورکول شوي د هغه سیمې امنیت خاص په هماغه قواو پورې اړه لري. د مثال په ډول زه ملي اردو ویلی شم چې یو شمېر سیمې خاص ملي اردو لا سپارل شوي دي. که په هغه سیمه کې کومه امنیتي پېښه رامنځته شي ملي اردو
ډېره زیاته مننه
ځواب ووایي. همدارنګه یو شمېر سیمې نورو امنه زمه او ملي پولیسو او نورو قواو ته سپارل شوي چې دوی به له دې
ډیره زیاته مننه د میدان وردګ د والی ویان د تاوله خوګیانی او د ولسی جرګې غړی انجینیر شیرولی وردګ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.